امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادم يم د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې وابره
جمهور رئیس غنی د پروان په ځانمرګي برت کې د وجل شو او ټپيانو د کورنۍ سره خواخوږي سرګند کړی ده سرتاج عزیز وایي چې طالبان دې ته نشي مجبورولی چې خبرو ته حاضر شي او په بلجیم کې چارواکي وایي چې د بروکسل د برید په تړاو یو مهم مشکوک نیولی دی
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې په رپورټونو کې یوه مسله دا ده چې په سوریه کې یو ځل بیا جګړې شوې دي او داسې ښکاري چې اوربان به مات شي په رپورټونو علاوه نن مو د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام ته شاعر او لیکوال همدرد یوسفزی میلمه کړی دی کولای شي وروسته خبرونه کې برخه واخلي اوس نظرانه یوسفزی د دې ساعت خبرونه وایي
السلام علیکم جمهور رئیس غنی د پروان په ځانمرګبرت کې د وجل شو او ټپيانو د کورنۍ او د غړو سره خبرې کړې او خواخوږي ورسره سرګند کړې ده پرون د پروان د سیاګر د ولسوالۍ په بازار کې ځانمرګبرت شو چې شپږ کسان پکې وجل شول او شپږیش کسان نور زخمیان شول جمهور رئیس غنی د وجل شو کسانو د کورنۍ سره نن په ټلیفون خبرې وکړې او دغه کورنۍ سره د مرستو ژمنه وکړه پرون هم د جمهور رئیس په لارښوونه د پروان والی د پیښې د ټپيانو سره ولیدل او د هغوی سره یې نقد مرستي وکړي داسې نه معلومیږي چې په افغانستان کې دی د جګړې د پسرلي د موسم نه مخکې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي د سمو دې راهیسې کېږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرې د پیلېدو خبرې کېږي افغان او پاکستاني چارواکي وایي چې د روان اسایي کال په پای کې به یو ځلی بیا څلور اړخیزه غونډه وشي په دغه غونډه کې د افغانستان او پاکستان علاوه امریکا او چین هم ګډون کوي سرتاج عزیز ټینګار کوي چې په څلور اړخیزه غونډه کې په دې باندې ټولو موافقه کړې ده چې د هغه طالبانو سره څنګه چلند وشي چې د سولې خبرو ته نه حاضریږي هغه وویل پاکستان به په پروسه کې خپل مثبت نقش ته دوام ورکړي خو دا مهمه ده چې دا ومنل شي چې موږ نشو کولی چې د افغانستان حکومت او یا هم افغان طالبان په دې مجبوره کړو چې روغه جوړه وکړي دا په دې پورې اړه لري چې روغه وکړي او په داسې اصولو موافقه وکړي چې په اساس مذاکرات کامیاب شي افغانستان چارواکو په دې وروستیو کې یو ځلی بیا د پاکستان په پوځ او استخباراتي ایجنسۍ یا ISI باندې تور لګولی دی چې د طالبانو مرسته کوي په بروکسل کې د پاریس په بریدونو کې د لاس لرلو په تور یو بل مشکوک کس نیول شوی دی د بلجیم رادیو ټلویزیون ویلي دی چې دغه کس چې محمد ابرانی نومیږي پولیسو نیولی دی د ابرانی په باره کې دا هم ویلی کیږي چې ډیر امکان شته چې د هغه کس وي چې په عکسونو کې د بروکسل د بریدګرو سره یو ځای لیدل شوی وي د نهو میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره فیدل کاسترو د خلکو ترمنځ لیدل شوی دی د کیوبا دولتي ټلویزیون پرون هغه ویډیو خبره کړه چې فیدل کاسترو خای چې د یو خونځي د زده کوونکو او ښوونکو سره د یو انقلابي رهبر په توګه خبرې کوي کاسترو نه اتیا کلن دی او ویل کیږي چې هغه د خپل ورور راول کاسترو سره چې اوس د کیوبا جمهور رئیس ته جوړ نه دی راول کاسترو تیر ایسایی میاشت امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما کوربو دواړو جمهور رئیسانو تیر کال په دې فیصله کړې وه چې د امریکا او کیوبا ترمنځ روابط بیرته عادي شي ترکیه وایي چې د اسرائیل سره د اړیکو د بیرته عادي کولو په برخه کې پرمختګ شوی دی د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په لندن کې د چارواکو ترمنځ موافقه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به په راتلونکي غونډه کې د روابطو په عادي کولو سلاح وشي د راتلونکي غونډې د نیټې په اړه څه نه دي ویل شوي خو د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې غونډه به ډیر زر وشي د ترکیه او اسرائیلو ترمنځ روابط په کال 2010 کې هغه وخت خراب شول چې اسرائیلو د ترکیه د مرستو یو بیړۍ چې غزې ته روانه وه ونیوله هغه وخت اسرائیل او غزه محاصره کړې وه په پیښه کې د لسو پورې ترکیه فعالین وجلی شول او ترکیه د اسرائیلو نه غوښتنه وکړه چې د بیړۍ تاوان دې ورکړي او د غزې محاصره دې ختمه کړي جنوبی کوریا وای چې د شمالي کوریا دیالس اتبای په یو بهرني رستورانت کې د کار کولونو وروسته جنوبی کوریا ته غوښتي دي. د سیول د اتحادی چارو وزارت د دې تفصیل نه دی ورکړی چې دغه کسانو په کوم هیواد کې کار کوو. شمالي کوریا په جنوبی کوریا دا تور لګوي چې شمالي کوریاین د خپل هیواد پرې خودلو ته هڅوي. شمالي کوریا د جنوبی کوریا په ولسمشر پارک جن های باندې د امریکا په مشرۍ د اټومي وسلو په غونډه کې د شرکت په وجه سخت انتقاد کړی دی. د پیونګ یانګ ویاند ویلی دی چې پارک یو بده خزه ده چې د کوریا په ټاپو کې د جنگ خطر زیات کړی دی. جنوبی کوریا د شمالي کوریا د دغو تورونو ځواب ویل دی. د امریکا د پوز یو چارواکی ویل دی زمون هدف دا دی چې د شمالي کوریا پرونو ته ځان تیار وساتو، د خپل هیواد د ملګرو هیوادونو سره په بیلو بیلو برخو کې په ګډه کار وکړو چې د کوریا په ټاپو کې متحدین ولرو. د تیرې اونۍ د اټومي وسلو په کانفرنس کې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ تاوتریخوالي ته زیاته توجه شوې وه. د مهاجرینو یو 45 کسیزه ډله نن د یونان د لیبوس څخه ترکیه ته رسیدلې ده. ویل کیږي چې دغه 45 کسان پاکستانیان دي. که څه هم د بشري حقوقو موسسو ترکیه ته د مهاجرینو د بیرته استولو په خلاف احتجاج کړی دی، خو بیا هم دغه مهاجر ترکیه ته بیرته استول کیږي. د دغه مهاجرینو د بیرته استولو په جریان کې دوه کسانو هڅه وکړه چې د ترکیه په کښتۍ کې سپاره نشي، خو پولیسو دغه کسان ونیول. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن په یو ناڅاپي سفر بغداد ته تللی دی. کری بغداد ته د بحرین نه سفر وکړو. هغه د عراق د صدر اعظم حیدر عبادی سره کتلی دی او د کوردستان د سیمه ایزې ادارې د صدر اعظم نوشیروان برزانی سره هم ګوري. تمه ده چې کری به د عراق حکومت ته ډاډ ورکړي چې امریکا یې ملاتړ وکړي. کری عراق ته په داسې وخت کې سفر کوي چې عراقي ځواکونه هڅه کوي د داعش نه د موسل ښار ونیسي. دغه ښار په 2014 کال کې داعش ونیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. نن مو شاعر او لیکوال همدرد یوسف زید آشنایانو ادبی دیری پروګرام ته ملمه کړی دی. لږ وروسته ورسره غږیږو. تاسو هم کولی شئ وروسته خبرونه ته راشئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. په راپورټونو کې نن یوه مسله دا ده چې د اداري فساد په ضد د مبارزې ادارې ویلي دي چې د اداري فساد په ضد د جمهور رئیس اشرف غنی په ریاست د مبارزې عالي شورا به په اداري فساد کې د ښکېلو کسانو په ضد چارو کې د لاسوهنو مخه ونیسي. په دې هکله ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ رالیږلی دی.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اداره وای د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ له اداري فساد سره د مبارزې عالی شورا به په دغه هیواد کې په فساد کې د ښکېلو کسانو څخه د ملاتړ کچه راکم کړي او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د لاسوهنې مخه ونیسي. د دغه اداري رئیس او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی شورا غړی سید حسین فخری وای که څه هم دغه شورا تر اوسه په رسمي توګه کار نه دی پیل کړی، خو پر وینا یې د دې شورا د جوړولو مهم هدف دا دی چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ملي ستراتیژي تصویب کړي او په ملي کچا د اداري فساد پر وړاندې لوی برنامې برابرې کړي چې له مخې به د هغو کسانو د ملاتړ او پلاوي کچه خورا راکمه شي چې په فساد کې ښکېل دي. هغه ویل زه فکر کوم د دې شورا په جوړېدو د اداري فساد په مسله کې لاسوهنه او یا په مهمو دوسیو کې د لاسوهنې کچه خورا راکمه کیږي او زه فکر کوم تر زیات بریده به د یو جدیت، قاطعیت او پرمختګ ضمانت وکړي او دا اوسنۍ او پخوانۍ ستونزې به تر زیات بریده راکم کړي. ښاغلي فخري وویل په راتلونکي کې به دا شورا په دولتي ادارو کې په ځانګړې توګه د مالیاتو، ګمرکونو او ترانسپورت په برخه کې اصلاحات رامنځته کړي او په دغو ادارو کې د چټک کار ترسره کولو لپاره الکترونیکي سیستمونه ولګوي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي شورا تېرونۍ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ او د یو شمېر لوړ پوړو دولتي چارواکو په غړیتوب جوړه شوه. د دې شورا د رامنځته کېدو او اغیزمنتیا په اړه د چارو کارپوهان او مدني فعالان بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د ټولنیز عدالت غورزنګ او د مدني ټولنې یو شمیر استازو نن په کابل کې د دې شورا له جوړېدو څخه ملاتړ اعلان کړ او د شورا له مشرتابه څخه د ټولو هغو ادارو او بنسټونو د ړنګولو غوښتنه وکړه چې په تېرو کلونو کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي دي. د دغه غورزنګ غړي حاجي رضا یوې خبري غونډې ته وویل دا شورا باید په جدي توګه د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وکړي او د اداري فساد له پیښو سره سیاسي او سلیقوي چلند ونکړي.
قانون بدور است تعلقات قومي زبانی سیاسی.